ستړي مشي. دا مشال رډیو دا مهال په پېښور کې د مازیګر 5 په کابل کې 4:30 او دلته په پراګ کې د ماسپخین 1 بجې شو. د مشال رډیو د نن ورځې په دې ورستۍ خبرونه کې موزه ظفر خان د خبرونو ویند احمد شازمی او تخنیکی ملګری اکرام مسکنیار هرکلی کو. په روان خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. نړیوالو او پاکستانیو رسنیو ته کتنې هم د خبرونې برخه دي. خو لومړی خبرونه ویان احمد شاه عظمی.
لومړی دا مهم خبرنو سرټکی. د پخوانی فاټا خاصدار او لویز واک ویلي تر څو چې د پولیس برابر حیثیت نه وي ورکړل سوی تر هغې به د پولیس ډیوټي نه کوي. د پاکستان تر نظام لاندې کشمیر کې د واورو کمر پرېوتو لږ تر لږه 50 کسان وژلې دي. او د ایران ولسمشر په هیواد کې تر سختو مظاهرو وروسته د اوکراینی الوتکې راغورځولو لپاره د یو ځانګړي عدالت جوړولو غږ کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پخوانی فاټا خاصدار او لویز واک ویلي تر څو چې د پولیس برابر حیثیت نه وي ورکړل سوی تر هغې به د پولیس ډیوټي نه کوي. دوی دا پریکړه پرون د خیبر ضلع په جمرود جرګهحال کې په یوه غونډه کې وکړه. په خیبر پښتونخوا کې زم کړل سوو ضلعو کې 28 خاصدار او لویز موجود دي چې حکومت ورسره د پولیس برابر مراعت او حیثیت ورکولو ژمنه کړې ده. د یاد ځواک د اتحادیې مشر سید جلال وزیر پرون تر غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل
چې تر څو زمونږ ته د حیثیت پته نه وي لګېدلې تر هغې وخت رسبر هم زنم چا هم اف آی آر هم عدالت ته د مجرم بوتل هم دا به ودروي.
سید جلال وزیر زیاتوي چې حکومت په دې لړ کې څو واره اعلانات وکړل خو عملي نه شول. مشال رډیو په دې حق د قبایلي ضلعو لپاره د وزیر اعلی له سلاکار اجمل وزیر سره رابطه وکړه خو هغه له څه ویلو ډاډه وکړه. بلخوا پرون په اسلام آباد کې د قبایلي ضلعو په اړه د یوې غونډې د مشري پر وخت وزیر اعظم عمران خان وویل چې د یاد ضلعو د پرمختګ لپاره یې فنډونه جاري کړي او غواړي چې په قبایلي سیمو کې بې له ځنډه پرمختیایي کارونه ترسره شي. پرون پېښور هایکورټ حکومت ته د جنوري 23 پورې وخت ورکړ چې د بشري حقونو غایب کړل سوی فعال ادریس خټک پیدا کړي. د نوموړي وکیل طارق افغان تېر ماښام اشاره رډیو ته وویل که ادریس خټک امنیتي ځواکونو بیولی وي نو عدالت ته دې حاضر کړي او که نه وي نیولی نو په کار ده چې د هغه تښتونکي معلوم کړي ځکه چې دا اداره د قانون له مخې د خلکو د خوندي ساتلو دنده لري. ادریس خټک د بشري حقونو نړیوالو ادارو سره پر بیلابیلو پروژو کار کړی دی. نوموړی د نومبر پر 13 د اسلام آباد نوښار ته پر لاره د صوابۍ شاوخوا غیب کړل سوی دی. ادریس خټک د غیب کړل سوو کسانو د یو لیست پر جوړولو هم کار کاوه. مشال رډیو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه څخه پرون په دې اړه وپوښتل خو هغه وویل چې دی په عدالت کې پر روانه مقدمه خبرې کول نه غواړي. د پاکستان ترانسپورټانو اتحادیه له سند صوبایي حکومت سره تر کامیاب مذاکراتو وروسته خپل هړتال پای ته رسولې دي. پرون د سند ترانسپورټ وزیر اویس قادر شاه د پاکستان ترانسپورټانو اتحادیه له مشرانو سره ګډې خبرې غونډه ویل ترانسپورټران چې د کوم مشکلاتو له وجې پر هړتال ول نو حکومت یې په هغو کې ځینې په سمدستي توګه حل کړي او پر پاتو هغو هم کار روان دی. بلخوا د ترانسپورټان د اتحادیې یو مشر شاه بهرام له سند حکومت سره سو مذاکراتو په حق لنن مشال رډیو ته وویل چې دوی حکومت ته خپلې لس غوښتنې ایښوي.
حکومت مونږ ته یقین دہانی راکړه چې میاش کې دننه بای پټولو غوښتنو عمل درآمد وکړی شي. زمونږ تر ټولو لومبۍ غوښتنه دا وه چې په ټرکونو کې د قانون مطابق وزن اچولی کیږي. دویمه غوښتنه زمونږ د ډرایونګ لایسنس وه. دې نه علاوه په کراچۍ کې چې د ټرکونو د پارک کولو کومه ستونزه وه نو هغه یې هم حل کړه او په پورټ قاسم کې مونږ ته ځای راکړی شو.
د پاکستان ترانسپورټانو اتحادیه له تیرو 8 ورځو څخه په احتجاج او د سند حکومت لخوا یې غوښتنې تر منلو وروسته په هیواد کې دننه تجارتي سامان له یوه ځایه بل ځای ته وړل شروع کړي دي. د پاکستان تر نظام لاندې کشمیر کې په تیر یو شواروز کې د واورو کمرونو راپریوتو له کبله لږ تر لږه 50 کسان وژل سوي او یو شمېر نور ورک دي. پاکستاني چارواکو نن ویلي چې زیات کلیوال اوس هم په نیلم وادي کې د واورو کمرونو ایسار کړي دي. دا تر هغه وروسته ده چې په دې سیمه کې د تیز اورښت له کبله د مځکې ښویېدو پیښې هم رامنځته سوي دي. په دا وروستیو کې پاکستان او ګاونډي هیواد افغانستان کې سختو واورو او بارانونو تر 130 زیات کسان وژلي دي. خبرونه له مشال رډیو خبري. د ایران ولسمشر حسن روحانی په هیواد کې تر سخت مظاهرو وروسته د یوې اوکراني مسافروونکې الوتکې راغورځولو لپاره د یو ځانګړي عدالت جوړولو غږ کړی دی. دا الوتکه د ایران هوایي دفاعي ځواک د جنوري پر 3 وویشتل چې د 11 اوکراینیانو او 13 افغانانو په ګډون 146 کسان پکې ووژل شول. روحانی نن د جنوري پر 14 په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د دې نه بخښل کېدونکې تېروتنې لپاره باید مسؤل کسان هرومرو سزا شي. په ایران کې د جنوري پر 11مه تر هغه وروسته سخت مظاهرې پیل شوې چې د هیواد پوځ ومنل چې دوی دغه الوتکه د تهران له امام خمیني نړیوال هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو څو شېبې وروسته په غیر قصدي ډول په الوتکې ضد توغندي وویشتل. په الوتکې وژل شوي زیاتره ایرانیان او کاناډایان ول. دغه مزه ها وخت رامنځته شوه کله چې د ایران هوایي دفاعي ځواک د تیارسۍ په حالت کې و او تر دې څو ساعتونه وړاندې په عراق کې د امریکایي سرتیرو پر اډو بلستیک توغندي کارولي ول. روحانی ویلی چې عدلیه باید یو داسې ځانګړی عدالت جوړ کړي چې یو برحال قاضي او لسګونه کارپوهان پکې شامل وي. نوموړي زیاته کړه چې دا پیښه د ایرانیانو لپاره ډیر ارزښت لري او هر هغه کس چې غلطي یا غفلت یې کړی وي باید انصاف ته مخامخ شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي که د لیبیا زورواکي خلیفه هفتار ځواکونو په دې هیواد کې د نړیوالو لخوا پر پیژندل سوي حکومت بردون ته دوام ورکړ نو ترکیه چمتو ده چې هغه ته درس ورکړي. اردوغان نن د ټلویزیوني وینا پر مهال دا اخطار تر هغه وروسته ورکړ کله چې جنرال هفتار او په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د پیژندل سوي ملي تړون حکومت مشر فایز السراج د څو میاشتو راهیسې د روان جنګ پر اوربند له لاسلیک کولو پرته له ماسکو څخه ولاړل. په ماسکو کې پرون دواړو مخالفینو لوی بل سره مخامخ ملاقات ونه کړ خو ټاکل سو پلاوی د بند دروازو تر شا او ساته خبرې اترې وکړې چې پکې د روسیې او ترکیې پر لوړ پوړو سفارتکارانو سربیره پوځي چارواکو هم ګډون درلود. لیبیا کې تر هغه وروسته تشدد زیات شوی کله چې واکمن معمر قذافي په 2010 کال کې له واکه وغورځل سو او ووژل سو. د ناټو ایتلافي هیواد ترکیه د لیبیا د ملي تړون حکومت ملاتړ کوي خو روسیه بیا د هفتار د لیبیا ملي ځواک تر شا ولاړه ده. او افغانستان د کرکټ په ورستۍ درجه بندۍ کې یو ځل بیا له سریلانکا مخکې شوی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن مشال اډی ټول چې د افغانستان ملي لوبډله د کرکټ نړیوال شورا د شلوري زلو په ورستۍ درجه بندۍ کې له سریلانکا یو ځل بیا مخکې او اووه مقام ته پورته شوه. دا تر دې مهاله د مشال اډی خبرونه او تاسو پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو په لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د نهې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپۍ 40 پیسې او په 201 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.70 روپۍ 50 پیسې او په 1.70 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ او په 201 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 201 روپۍ او په 201 روپۍ 30 پیسې. او یو افغاني په 2 روپۍ اخیستل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 202 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور، بنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 14، بنو کې 15 او 18، ژوب کې منفی 6 او 9، او کوټه کې به کم نه کم منفی 9 او زیات نه زیات 3 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی خبرونه احمد شاه زمی او د موسم او کرنسو حال سرایزی وړاندې کوم. په بلوچستان کې د واورو او باران لړۍ درېدلې او سړکونه خلاص شوي خو د کوټې خلک وایي ورزنې ژوند یې ورلا غیزمن کړي.
بجلی نسته د باندې راوځي سیورج نسته، یعنی مطلب د الله پاک رحمت چې دی زمر د پاره عذاب.
په جمرود کې پرون خاصدارو بیا غونډه کړي، دوی څه غوښتنې لري؟
چې مو سره کومې وعدې شوې وې، کومې خبرې را سره کړې وې چې تاسو به پولیس له رنګ ټورن چې کوم دی واوړې، نو هغه تر اوسه پورې چې کوم دی د وعدې د مو سره پوره نه کړې.
د بشري حقوقو فعال ادریس خټک د څو میاشتو تر تېرېدو وروسته لا هم بې درکه دی. د هغه ورور وای
اول خو دوی موږ ته خپل رپورټ راکوي چې دا چا سره دی، یا نه دی چې موږ هغه تاڼۍ والا نه تپوس کوم چې وایي تاسو مخکې نه شچت شو نو تاسو کوم.
په قبایلو کې د پرمختیایي کارونو کېدو یا نه کېدو په اړه د قبایلي استازو نظرونه در خبرو. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د وړو د ګرانېدو په موضوع بحث شوی، تفصیلي درکو. د حکومت او د سند حکومت او ترانسپورټرانو د کامیاب خبرو وروسته ترانسپورټرانو کاربندیز ختم کړي. پاکستانی او نړیوالو رسنیو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو. مننه چې را سره. د بلوچستان حکومت ویلي چې مسلم باغ بند سړک یو څه خلاص کړي دی او هلته بند ولاړ د اتیا او څخه زیات په سورلو موټرانو کې د 1500 څخه زیات مسافر د خپل منزل په لور روان شوي. بلې خواته د دوه ورځو د باران او واورې ورېدو ډېر خلک د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ کړي دي. حکومت وایي چې د ستونزو د هوارولو لپاره په هلو ځلو بوخت دي. نور حال له کوټې د مشال رېډیو خبریال ایوب ترین راکړي.
د ورځې وچکلی وروسته په کوټه او د صوبې په نور برخو کې د واورې او باران پیلسوي لړۍ اوس درېدلې ده چې لامل ډېری خلک د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ کړي دي. بیا په خاصه توګه په کوټ ښار کې یو اړخ ته یخنۍ زیاته شوې ده نو بل پلو ته بجلی او ګیس هم غایب شوي دي. زیاتره ښاریان وایي چې دوی اوس ولرګي سیزولو او نورو شیانو کارونو ته اړ شوي دي.
ما نوم احسان اللہ دی دا کوچی وسیع دن قیم 24 گھنٹے بجلی غائب یعنی 48 گھنٹے غائب ایون دردا غزایا چی برائی ما شام بجلی رالا چی مش ٹی وی ولگا ہوئی پی ٹی وی لغائب کور تا گیس نستا بجلی نستا دا باند راوزی سیوریج نستا یعنی مطلب دا اللہ پاک رحمت چی دی زمر دا پار آزاد.
ما نوم حضرت عمر دی دا کوچی وسیع دن قیم دا کوچی باوالا چی مشکلات تی واورا دا باران دی اور منفی تا رسیدو امکانات تھی سی منفی سو تا برسیج دا تقریباً منفی اطلس تا اسمیات والا ہوئی لیسی دا برسیج دا نو بے انتہا دیر سخت یخ بھئی گیس بجلی اوبا دا درے ٹائم ایٹ اے ٹائم زما پکور کنو یو سرائی بھائی سے بجلی ایٹر بولا گم بل بھائی سے گیس ایٹر بولا گم بل بھائی زما اوبا بپرائی پر دنیا ہے اوشینا.
خود کوٹی ڈپٹی کمشنر اورنگزیب جمال دینی و مشالی ڈیو تاویلی دی چی انتظامی چارواکی دا دغا مشکلاتو دا وارو لپارا پا حلو زلو بخت دی.
تی کم خبرو که دا بجلی دا پارا اور دا گیس دا پارا دا غا ریزنز دی. دا گیس وجہ خود دا چی پا نیشنل لیول باندی پاکستان لیول باندی یا پروینشل لیول باندی چی دا گیس کا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ایشو دی. هغه باید چې هایر لیول باندې ریزالو. بجلی په باره کې صرف پر دې کار نه اوسو چې واوره پرته وله اور د درختو به شخلیان چې دي هغه په دې لاینو باندې پراتو پر دې باندې کار نه اوسو. اوس چونکې ویدر کلیئر سو انشاءالله موږ یې له روز سر ماښام پورې به د بجلی بحالي هغه اوس ټول اشاره ته بجلی ورکړو.
بلې خواته د پی ډی ایم ای د مشر عمران زرکون له لورې نن په یو بیان کې ویل شوي دي چې د مسلم باغ بند سړک یې اوس خلاص کړی دی او هلته ولاړ د اتیاو څخه زیات سوارلي موټران یې د خپل منزل پر لور روان کړي دي. ځکه چې د تیر شپې راهیسې عملیات کیه د 1500 څخه زیات مسافرانه نه هواز د غذای څخه راستلې دي بلکې دوی ته ګرمي کپڑے او خوراکي شیان هم رسولې دي. دلته خبره ده د ونی ورد چې په مسافرانو بار ډېرې سوارلي موټران د زیاتی واورې او تیز باد له امله د مسلم باغ او کان مترزی پسمې کې بند پاتې شوی وو.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې خاصدار او لویز وکیلان کړی چې لنن څخه به په تاڼو کې نه اف آی آر درجه یي نه به روزنامچی لیکي او نه به ملزمان عدالت ته پیایي. دا اعلان د دې ځواکونو د مشرتابه کمیټې د جنوري په 14مه د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع خیبر په جمرود جرګهال کې د یوې غونډې په محل کړی دی. دوی تر دې وروسته مشال رډیو ته وویل چې دا هرتال به یې تر هغه وخته وي چې حکومت د پولیسو درجه نه ورکړي. حکومتی چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. تفصیل د فرحات شینواری نورو.
په جمرود جرګهال کې د یوې غونډې نه پس د پخوانی فاټا خاصدار او لیوی ځواک کمیټې چیرمین سید جلال وزیر مشال ریډیو ته وویل چې نن نه به تر هغې پورې د قبایلي ضلعو په تاڼو کې روزنامچه نه لیکي، اف آی آر او عدالت سره تړلو کارونو نه به بایکاټ کوي چې تر څو حکومت د پولیسو حیثیت نه وي ورکړی.
اعلانات داغه وکړل چې تر څو زمونږ ته د حیثیت پاته نه وی لګې دلی تر هغه وخت را صبر او زمنامچا هم اف آی آر هم د عدالت ته د مجرم بوتل هم دا به ودروي په شرط د دې چې زمونږ د حیثیت پاته نه لګي چې تر اوسه مونږ په ایز خصدار دا بیا یو کا ایز لیوی بیا یو کا ایز پولیسی بیا یو کوم 28000 فورس تھی. دا د ریاست ذمہواری ده چې د حقیقت جوت کې او د خلته وای چې آیا کیگی یا بند کیگی.
نموڑی ویل چی تیر کال پا ستمبر میاشت کی صوبائی حکومت دیو ایکٹ پا ذریعہ ترے بیر تا دا پولیس و حیثیت واخستا او چی دوی کل احتجاج وکا نو دا وا دور سروشوا چی پا دے کی با ترمیم کوی خو تروسا دا سی ونشو.
آرڈینین سے ختم شوی دا دری دری میاشت بیا ایک تیر پندی لگو که دا خصدار ابلیک لیویز نو آگے آرڈیا ایک چی منظور که پا اسیمبلی که نمونگ پا احتجاج وکا بیا دا احتجاج نه بدا بیا مذاکرات شول اغه وی چې نه دا ایکټ ورته ضروری و مونږ به پاین کې ترمیم کوو بیا کیبینټ میټینګ راو غشتر شو نو پاغه کې دی فیصله ورکړه چې شپږ هفته کې دنه به ټوټل ای ټو زیډ خصدار موجوده چې کوم دی لیویز دا په پولیس کې زمکیږي بلا شرط بلا عذر اغه ولاړې هم غدره دا
د خصدار او لیویز زوک کمیټه یو بل مشر مظهر اپریدی وای
سورج مخ کے چکم دے وزیرستان کے زموں یو جوان چکم دے شہید شوی دے په بجوړ کې شهید شوی دے موس موږ غیت د وې چې دا تاسو دی له پولیس پیکج ورکوي کته لیویس پیکج ورکوي چې موس رقم و دی شوی کمی خبرې را سره کړې وي چې تاسو په پولیس لا رنګ ټورن چکم دے ووړې نوغه تر اوسه پورې چکم دے دی دا و دی د موس را پور نه کړې
قانون پو تاج محل پر دی وای حکومت لپکار دا اول د خاصدار او لیویس د مستقبل په لړ کې یو پوره بحث وکړي او قانوني مسوده تیار کړی چې پاغه کې هر څه واضح وي او دا غینه پاس دی دا عملی کړی
د خاصدارو مسله تر هغه پر نه حل کیږي چې دوی لپاره باقاعده قانون سازی نه وشوي په ایکټ لپاره د نس باندې د دوی مسله نه حل کیږي
د پخوانی فاټا د خاصدار او لیوی زواک په تاڼو کې د خپل کار نه د بایکاټ او د غوی د غوښتنو په حق لمو د قبایلی سیمو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر سره رابطه وکړه خو دوی په دې اړه د څه ډول رائے راکولو نه ډډه وکړه فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د غیب کړل شو کسانو لپاره کارکونکو د بشري حقوقو فعال ادریس خټک دا درېمه میشته چې غیب کړل شوې ده د نوموړي کورنۍ د پاکستان په امنیتي ادارو تور پورې کوي چې هغه یې بیولې د دې لپاره په های کورټ کې پرونه اوریدنه وشو خو لا هم د ادریس خټک درک نه دی لګیدلې د هغه کورنۍ یو وکیلان وایي چې په ادریس خټک کوم الزام وي باید عدالت کې په مقدمه وچلول شي او په زندان کې دین ساتل کیږي حکومت په دې اړه لڅوی لوډډه کړي بشیر غواخ په دې اړه نور تفصیل وایي
پېښور های کورټ حکومت ته د جنوري تر یو دیرشمې پورې وخت ورکړی چې د بشري حقوقو غیب کړل شوی فعال ادریس خټک را پیدا کړي د نوموړي وکیل طارق افغان د جنوري په 12مه مشال ریډیو ته ویل د ګل پورس په دې اړه اوریدنه لنډ وازه کړه چې یو خو وکیلانو د ځینو مسایلو لوجې په ټول پاکستان کې له عدالتونو بایکاټ کړي او بل د حکومت لخوا ځواب نیمګړی وو اغه زیاته کړه ک ادریس خټک امنیتی ځواکونو بیولوی نو عدالت ته دی حاضر کی او کای نه وینولې نو باید داغه تختون کی معلوم کی زګه چې دا ادارې د قانون لمخې د خلکو د خوندې ساتلو دند لري
پاغه کی کم پارټیان چې موږ جوړې کړې وي چې پاغه کې ریاست پاکستان او پاغه کې ډایریکټر جنرال آی ایس آی او ډایریکټر ملټری انټیلیجنس او انټیلیجنس بیورو او کاونټر ټریزم ډپارټمنټ دا پکې ټول موږ پریخ کړیو خدایږي کی د یو پریخ د طرف نه جواب راغلو چې غم سه داسې خاص تسلی بخش نو او نورو پریقینو خپل جواب داوه چې کوم وا هغه جمع کړی نه و ان شاء الله زمونږ د امید دی چې ادریس خټک به زر تر زره خپل کور ته راوړی شي
د نومبر په 13مه له اسلام آباد د نوخار په لار غیب کړ شوی ادریس خټک د بشري حقوقو نړیوالو ادارو سره پر بیلابیلو پروژو کار کړی دی نوموړي نن سبا د غیب کړ شو کسانو یو لیست جوړو هغه له اسلام آباد د نوخار لپاره یو گاډی کرایه کړو د خټک رور ډاکټر اویس خټک مشال ریډیو ته ویل د دې گاډی ډرایور ورته ویلي چې د سوابي انټرچینج سره نږدې د پولیسو څوکۍ څخه لګ لري په ساده جامو کې 15 کسانو ودرول دغه تمنچو لرونکو کسانو پر ادریس خټک او ډرایور سترګې پټکړي او نامعلوم ځای یې بوتلل وروسته د کسانو ډرایور او گاډي خوشي خو ادریس خټک د ځان سره وساته اویس خټک وایي یقین لري چې دغه کسان د جاسوسي ادارو خو ځتهي چې اول باید معلومه شي چې ورورې کمی ادارې وړې دي
اول خو د مستقبل ریپورت راکړي چې دا چا سره دی یعنی د کوم یو سره دی خو به ایکسپټ کوي چې ما سره دی او ما په دې وړي دا کړی هغه لکه دا شي نه ایکسپټ کوي یو ایجنسی وایي چې را ما سره نشته نو بیا موږ هغه تاني ولا نه ته پوښتنه کوي چې وایي تاسو مخکې نشی چت شو نو تاسو کول خپل لیګل رائټ چې خپل کوم دی هغه موږ
ادریس خټک د دوه لونو پلار دی او پوروس کې لوړیز د کړکړې دی هغه د نېشنل پارټي غړی هم دی خو له سیاست ډیر د بشري حقوقو په اړه د کړی کار لپاره پیژندل کیږي د پاکستان بشری حقوق خپلواک کمیشن او زینو نړیوالو بشری حقوق ادارو لکه هیومن رائټس واچ او امنیسټی انټرنیشنل هم د پاکستان له حکومت د نوموړي د راخوشکېدو غوښتنه کړې. مشال ریډیو چې کله په دې اړه د پاکستان کورونو چارو وزیر ریټایر بریګیډیر اعجاز شاه څخه پرون په دې اړه وپوښتل، نو هغه ویل چې دی په عدالت کې په روانه مقدمه خبرې کول نه غواړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی د قبایلی ضلعو د په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي منصوبو لپاره به لزنډه کار سرته رسولو لپاره یې فنډونه جاری کړي. خو د قبایلی ضلعو مشران وایي حکومت یوازې وعده ویلانونه کوي او تر اوسه یې دوی ته یوه ترقیاتي منصوبه نه ده ورکړې او نه یې ورته په ان اف سي وارډ کې خپل برخه ورکړه. تفصیل له اسلام آباد سرای ظهیر وړاندې کوي.
د وزیر اعظم عمران خان په دې غونډه د قبایلی ضلعو مشران وایي دا یوازې غونډې او اعلانونه دي او حکومت ورسره هیڅ یو وعده تر دې دمه پوره نه کړه. د پاکستان پیپلز پارټۍ یو مخکښ او قبایلی مشر جنگریز خان مشال ریډیو ته وویل، هم د دې غوښتنو لپاره دوی یو څو ورځې وړاندې په پیښور کې د قبایلی ضلعو د مشرانو یوه جرګه رابللې وه چې له حکومته وپوښتو چې ولې دوی ته خپل حقونه نه ورکوي. نوموړي په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي منصوبو په اړه وویل، مشال ریډیو چې په دې اړه د سفرند پارلماني سیکرټري او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی نو پوښتل، نو دا غوي نه و
دا 83 بلیون روپې چې کوم دی په دې کال کې هغه پوره نه لګی دی. نو په دا خبره وزیر اعظم لري پوښ شو او پاغه باندې چې کوم وزیر اعظم پوری تور باندې ټول سکیانو لا صوبایي مشرانو لا هدایت جاری کړو چې په قبایلی علاقو کې کوم سکیمونه روان دي یا الته کوم ضرورتونه دي په پوری توګه باندې هغه عملي کوي او سرته ورسوي.
وزیر اعظم عمران خان دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې د جنوري په 11 په پیښور نشتر حال کې د قبایلی ضلعو د حقونو لپاره یوه جرګه تابع شوې وه چې پکې د نورو غوښتنو تر څنګ له حکومت وغوښتل په سی پیک منصوبه کې قبایلی ضلعو ته خپل برخه ورکړي او د بجلی او توانایي په مد کې دی ورته د کال په سر 2 روپۍ سبسډي ورکوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج ظهیر راپور مو اورید. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلی ضلعو ځنې منتخب پارلماني استازي وایي حکومت یې د تیر کال په بجټ کې د دوی د سیمو لپاره چې کوم ترقیاتي فنډ بیل کړی و، نو په تیرو شپږو میاشتو کې په هغه کې 3% هم کم خرڅ کړی دی. بل پلو له قبایلی ضلعو د واکمن تحریک انصاف غړي وایي حکومت یې په قبایلی ضلعو کې دومره پروژې پیل کوونکي دي چې څومره پیسې یې په تیر بجټ کې ورته ایښې وي. تفصیل د احمد الله نورو.
د جمعیت علماء اسلام فی ګوند پارلماني استاذ مفتی شکور وایي قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړېدو وروسته د توانایي، ماحولیاتو، صنعت او تجارت، خوراک او معدنیاتو په ګډون یو شمیر نورو محکمو تر اوسه 1 روپۍ په قبایلی ضلعو کې نه ده خرچ کړی.
زمینی حقایق دا دي چې په ځمکې باندې هیڅ شی نه دي جوړ شوی. د 4 ارب جیبانو ته تللی، نو هلته یې نه نگرانی شته. د ایم این ایز د ایم پی ایز اس پوزیشن په هغه حواله باندې نشته ده. زه ګورم چې عوامي نمایندګانو اهمیت ختم شو. د وجه دا ده چې هلته د چکم منسٹران دی اغا خرید و فروخت کی او آلتا چکم دی سیکرٹریز دی اغا تا یو موقع فراهم کرده دا. دا وجه دا چه دا مرجر نباد پفاٹا کی بنتر یو سکولو وینه، نبا یو کالج وینه، نبا یو سڑک وینه، نبا یو پلو وینه چه دا جوڑ سوئی.
دا ذکر دا چه تحریک انصاف گند پا واک که راتلو لورستا چو واری ویلیو قبائلی زلو لپارا با هر کال پا این اف سی ایوارد که دا 10 ارب روپۍ نه زیات بیالوی او دا رقم با دا یادو زلو پا ترقی خرچ کوی. دا شمالی وزیرستان نه منتخب پارلمانی استاذ محسن داوڑ وایی قبائلی زلو که دا ترقیاتی کارونو اندازه لدی لګی دی شي چې وفاقي حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې 2,44,00,000 روپۍ جاری کړی دي چې پکې نیمه نه کمی خرج کړی دي.
بنډی ته د ایډی پی پیسې په وفاق طرف نه پی ایس ڈی پی کې کمی پیسې دا ټول چې ملاو کې سره نو 2,44,00,000 روپۍ او سپر ریلیز شوې دي. ولې ګدلې خو به دا غنم ډېر کم دي. دا 13-15 کال نو شریف کله حکومت هغه دا کار کول چې په پی ایس ڈی پی کې به موږ سو به تخپل برخه کې خو دا خو ریلیز به په خري کوارټر کې کول. هغه سره به دا ټیم نو چې پیسې یوټیلایز کینو فاینانشل ایئر راپور شو پیسې مو بیا لپس دا کار دلته روان دي شپږ ورځې یاتې میاشتې اوس په فاینانشل ایئر اوسه پورا دغه یو سو ارب روپۍ لګېدلې دي پرابلم دا دی چې بنیادی طور پولیټیکل اونرشپ نشته
خود حکمران ګوند خیبر ضلع نه منتخب پارلیماني استازي اقبال افریدی بیا وایي حکومت یې په قبایلي ضلعو کې دومره پروژې شروع کوونکي دي چې کومې پیسې یې مختص کړي دي نو هغه به هم کمې شي
گورنمنٹ رالو د پاتا د پار ای جی آر جوړ شوی وو ای جی آر عدالت ختم کو اغه نه پس د اختیاراتو په تقسیم باندې او بل ټول چې سوري ډپارټمنټ د خیبر پختونخوا کې د انزمام باندې پورا کافی ټایم ولګی دو بیا د یو سکیم انشور کولو د پارم ټایم پکار وی او پاغه باندې فندو د ریلیز کی او چې د اخیری کوم فیزه په دې کې ډیولپمنٹ روان دی چې کوم روزانه سکیمونه روان دی ویزټ د وزیر اعلی روان دی والته چې کوم اپروول ملایويږي د پی ان ډی نظم چې دا کوم پی سی دا بم کمی شي چې کوم سکیمونه روان دی ان شاء الله
دا چې د پاکستان پارلمان د خیبر پختونخوا تیرې اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین د 2013 کال د مئی په پای کې هغه آئینی بدلون منظور کړو چې ورسره سم قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه شوې
د احمد الله راپور مو اوریدو د تحریک انصاف حکومت وایي د قبایلی ضلعو د کوونکو لپاره د ځانګړې برخې دوه برابره کولو لپاره کار پیل کړی دی چارواکو د سینټ وی کمیټه ته په دې اړه معلومات ورکړي ویلي دي چې د پاکستان په ډیرو پوهنتونونو کې به د قبایلی زده کوونکو شمیر زیاتیږي خو د دې ځای ځوانانو تنظیم او سینیټران به وایي حکومت دې عملی کار وکړي او په بیانونو ورکولو دی وخت نه تیري بشیر غوخ تفصیل راغی
د جنوري په 13مه د پاکستان په سینټ کې د سرحدونو چارو کمیټې ته د ریاست او سرحدونو چارو سیکریټري اسلام کامبو او لوړو زده کړو کمیشن چارواکو ویلي چې دا مهال په ټول پاکستان کې د قبایلو د سیمو زده کوونکو لپاره 4,340 ځانګړي سیټونه ورکړل شوې دي د سینټ پر ویب سایټ خبرې شوې خبر پاڼې تر مخه دوی دا معلومات د قبایلو زده کوونکو لپاره په پوهنتونونو او کالجونو کې د کوټا سیستم یا ځانګړي برخې په اړه د راپور ورکولو په مهال ورکړی دي د کمیټې په دغه خبر پاڼې کې ویلي چې د لوړو زده کړو پر کمیشن زور راوړی چې دا شمیر دوه عمره زیات کړي په دې کمیټه کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند غړي ته رحمان مشال ایډو ته ویل تر څو حکومت دغه کار نه وکړي تر هغه به د جواب ورکولو لپاره کمیټې ته ورغواړي
چې د دې بحث وشو چې هر د دې دا سیټونه زیات کړي شي ولې چې دا قبایل سره زیاتو شوې دی او د یو کال په مخکې هم ځای شوې دي نو هغه باندې ډیر زیات کار شوې دی او ان شاء الله امید دا دی چې کم از کم د کی پی کی په حواله سره به د دې لکان مسله حل شي
د سینټ پر پاڼه د خبرو شو معلوماتو تر مخه په 4,340 ځانګړو سیټونو کې پر 2,000 د کوونکو د محل درسونه وایي او پر د نورو د درخواستونو اخیستل پیل شوې دي خو د قبایلو ځوانانو تحریک وایي تر دې مخکې هم داسې اعلانونه شوي خو عمل پې نه دی شوی د دې تحریک مرستیال مشر ادریس خان د جنوري په 13مه مشال ریډیو ته د مثال په ډول وویل چې په 2018 کال کې وفاقي کابینه منځوري ورکړې و چې د طب او انجنیري زده کړو په برخه کې به د قبایلی سیمو زده کوونکو لپاره ځانګړي سیټونه له 1,500 څخه 340 ته لوړوي خو تر اوسه داسې نه دي شوي
ډبل شوي لانه د ډبل شوي دا بقاعده کاغذونو کې کاغذي کاروي کمپلیټ شوي دا پاکستان میډیکل کمیشن او هایر ایجوکیشن کمیشن سینیټ سټینډینګ کمیټه د دې ټولو نه اپرو شوی دا او خیبر پختونخوا حکومت چې کوم دی صوبایي حکومت او سبوري د دې اپروول نه دی ورکړې مطلب بقاعده د اجازه نه دی ورکړې چې د سټوډنټانو ته د نومینیشن لیټر ایمیل او شي د سټوډنټان په انتظار دی تیر کال هم د سټوډنټانو کال ځای شو
قبلی سیمې په 2013 کال کې د خیبر پختونخوا برخه شوې تیر کال زینو دولتي پوهنتونونو پر ځنګړو سټونو د قبایلو زده کوونکو لمنلو انکار کړی وو دوی د دې لپاره دلیل راوړ وو چې مالی حالت دومره خنه دی چې د زده کوونکو ته په کم افیسونو زده کړې برابر کړي د لوړو زده کړو کمیشن د سینټ سرحدي چارو کمیټې ته ویلي چې د دې پوهنتونونو سره په مذاکراتو بوخت دي
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز لاندې سپې 2,110 15,118 13,550 او ول زرات سواتیا کلو هرتز.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې نیمایي تر رسیدلی یو. احمد شاه زمي سټوډیو ته راغله د خبرونو لنډیز ته ورو.
د پخوانی فاټا خسدار او لیویز واک ویلی ترڅو چې د پولیس برابر حیثیت نه وي ورکل سوی تر هغه به د پولیس ډیوټي نه کوي. دوی دا پریکړه پرون د خیبر ضلع په جمهور جرګه حال کې په وغونډ کې وکړه. پرون پېښور های کورټ حکومت د جنوري 23 پورې وخت ورکړ چې د بشري حقوقو غیب کړ سوی فعال ادریس خټک پیدا کړي. نوموړي د نومبر پر 13 د اسلام آباد نوښار ته پر لاره د صابوي شاوخوا غیب کړ سوی دی. د پاکستان ترانسپورټان اتحادیه له سند صوبای حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته خپل هړتال پای ته رسولې دي. پرون د سند ترانسپورټ وزیر اویز قادر شاه د پاکستاني ترانسپورټرانو اتحادیه له مشرانو سره ګډې خبرې غونډول. ترانسپورټان چې د کوم مشکلاتو له وجې پر هړتال ول نو حکومت یې په هغو کې ځینې په سمدستي توګه حل کړي او پر پاتو هغه هم کار روان دي. د پاکستان تر نظام لاندې کشمیر کې په تیر یو شواروز کې د واورو کمرون راپریوتو له کبله لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ورک دي. پاکستان چارواکو نن ویلي چې زیات کلیوال اوس هم په نیلم وادي کې د واورو کمرونو ایسار کړی دي. په داورسي کې پاکستان او ګمړي هیواد افغانستان کې سخت واورو او بارانونو 33 زیات کسان وژل دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په هیواد کې تر سخت مظاهرو وروسته د یوې اوکراینی مسافرونکې الوتکې راغورځولو لپاره د یو ځانګړي عدالت جوړولو غږ کړی دی. د الوتکې د ایران هوایي دفاعي ځواک د جنوري پرتم وویشتل چې د 12 اوکراینیانو او 13 افغانانو په ګډون 1600 کسان پکې ووژل شول. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي که د لیبیا زورواکي خلیفه هفتار ځواکونو په دې هیواد کې د نړیوال لخوا پر پیژندل سوي حکومت بردون ته دوام ورکړ نو ترکیه چمتو ده چې هغه ته درس ورکړي. اردوغان نن د ټلویزیون وینا پر مهال دا اخطار تر هغه وروسته ورکړ کله چې جنرال هفتار او په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د پیژندل سوي ملي تړون حکومت مشر فایز السراج د 2 میاشتو راهیسې د روان جنګ پر اوربند له لاسلیک کولو پرته له ماسکو څخه ولاړل.
احمد شاه زمي و چې د خبرونو لنډیزي وړاندې کاوس دا چې د پاکستان ورسپانو د نن ورځې په اداریو کې چلی کلی سیرای زیر د ځنې ورسپانو اداري لوستي او مهم ټکی وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز خپل اداري د متحده قومي موومنت پاکستان د کنوینیر او د انفارمیشن ټکنالوژي د وزیر خالد مقبول صدیقي له وزارت په استعفا ورکولو لیکلي. اداري وایي د استعفا اعلانولو په وخت نو موړی وزیر په یو خبري کانفرنس کې وویل د دې استعفا مطلب دا نه دی چې دوی په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت یوازې پرېږدي، چې معنی دا شوه متحده قومي موومنت د مذاکراتو دروازې بندول نه غواړي او حکومتي ګوند ته د خپلو اندېښنو لرې کولو لپاره موقع ورکوي. اداري وی پاکستان تحریک انصاف ته د مخلوط یا ګډ حکومت لپاره د ایم کیو ایم د غړي عمرست یو ارزښت لري او د دې و غړي د عمرست بغیر حکومت په قومي اسمبلی کې خپل اکثریت بایللې شي. ادارې وی بل پلو د پاکستان پیپلس پارټي مشر بلاول بټو زرداری هم متحده قومي موومنت ته وړاندیز کړي چې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت پریږدي. دی بورته په سیم کابینه کې وزارتونه ورکړي کوم چې له متحده قومي موومنت رد کړي نه دي. ادارې اخر کې وی په داسې حالاتو کې به حکومت له متحده قومي مومن اندیغنی لری کولوی. نو اوس دا یو خې اقدام دی چې حکومتي ډلې د ایم کیو ایم له مشرتابه سره ولیدل. نو هیله ده چې دا مسله به په جمهوریت لار هوار شي. نو یو وخت رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وای د وزیر اعظم عمران خان په خبره چې د ایم کیو ایم ټولې غوښتنې جایز دي. نو که دا جایز وي نو حکومت په دې خپل ولس میاشتو کې ولې نه پوره کولی. ادارې وایي واقعي که دا غوښتنې جایز وي نو باید چې حکومت پرې سنجیده ګامونه پورته کړي او کنه یوازې سیاسي سودابازي وي نو بیا دې ترې حکومت په ډډه شي او خپل اصول دې پدې نه قربانوي. اداري اخر کې وایي باید چې حکومت د دې سره سره دولس لپاره هم ګامونه پورته کړي ځکه چې جمهوریت په حقیقت کې د جمهور د اسانۍ سره تړلې ده. نو په کار ده چې حکومت ولس ته په وړو او روزګار کې اسانۍ ورکړي او د خپل اولنۍ ترجیح وګرځوي. جنگ رس په خپلې اداري په بلوچستان کې په واورو ورېدو لیکلي او وایي دغه صبح لوړاندې د یو شمیر ستونزو سره مخامخ ده او په دې جدید دور کې هم شاته پاتې ده. اداري وایي د کوټې په ګډون د بلوچستان په نورو سیمو کې یو خوا واورو ورېږي چې مرګ ژوبلې هم اړولی او بل خوا د بجلی لو شډینګ او د ګیس د نشټوالي له وجې هم د دې سیمو خلک له مشکلاتو سره مخ دي. اداري اخر کې وایي دا یو ډیره تشویشناک خبره ده چې دلته یو او یا فیصد خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي. نو په داسې حال کې چې دا خلک د بارانونو او واورونو هم متاثر شوي نو په کار ده چې حکومت د خلکو د بحالۍ لپاره زر تر زر ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هیومن رائټ واچ لیکي چې په پاکستان کې دا مهال 22% جنکی د سکولونو نه بهر دي. خو د دې نه علاوه داسې نورې مالی او ټولنیزې ستونزې هم شته چې لوجې جنکی تعلیم نشي ترلاسه کولی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل یو اداریه کې لیکلي چې د شام په شمال مشرقي برخو کې په کیمپونو کې دا مهال 7000 ماشومان دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د جنگیالیو نونه او زامن دي، خو خپلو هیوادونو د دې ویرې واپس یې هغوی نه قبلی چې ګوندې دوی به بیا د وسلوالو په لیکو کې شامل شي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابره.
د بشری حقوقونو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د جنکو د تعلیم په اړه وایي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې د ټولنې د یوې لویې برخې یعنی جنکو ته په تعلیم ورکولو کې ناکام دی، ځکه چې د ګڼ شمېر جنکو تعلیم ته هډو لاسرسی نشته او د دې بنیادی وجه دا ده چې د جنکو لپاره سرکاري سکولونه ډېر کم دي. د ملګرو ملتونو د شمیرې له مخه دا مهال په پاکستان کې د سکولونو تک ته برابرې 22% جینکې او 21% هلکان د سکولونو نه بهر دي. هیومن رائټس واچ وایي چې دوی په پاکستان کې د جینکو د تعلیم په وړاندې د هغو وجوهاتو معلومولو په مخه په څلورو واړو سوبو کې څېړنو پلټنې وکړې او په دې اړه جامع راپور یې جوړ کړو. د دې پلټنو له مخه په پاکستان کې د جینکو د تعلیم پر وړاندې یو شمېر مشکلات دي، چې پکې د جینکو د سکولونو لپاره د حکومت لخوا د پیسو نشتوالی، د سکولونو کموالی، کورنۍ سکولونو ته د تګ لپاره روزانه خرچا او فیسونه نشي ورکولای، په سکولونو کې د استادانو لخوا جسمانی سزاګانې او د حکومت لخوا د ماشومانو تعلیم لازمی نه ګرځول شامل دي. د سازمان په خبره د دې ترڅنګ په سرکاري او کم خرچه شخصي سکولونو کې د تعلیمي معیار کچه ډیره خراب ده او د دې ترڅنګ درغلي هم په دغو وجوهاتو کې شامل دي چې له وجې د جنکو تعلیم اغیزمن شوه. د دې نه علاوه د سکولونو نه بهر ډیر داسې ټولنې د ستونزې هم دي چې له وجې د جنکو تعلیمي چا ډیره خنه ده، لکه د بیلګې په توګه په کم عمر کې په ماشومانو مزدوري کول، جنکو او هلکانو ته په یو نظر نه کتل، په کم عمر کې د جنکو ودونه کول، جنسي زورونه او په سکولونو استادانو او زده کوونکو بریدونه هغه عوامل دي چې د جنکو تعلیم یې ستونزو سره مخ کړي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یوې اداریه کې لیکي چې په مدني ختیځ کې داسې ډېرې ستونزې دي چې کېدای شي په سیمه کې د ایران او امریکا ترمنځ د مخ پر زیاتېدونکو کړکېچ له وجې د پام وغورځول شي. خو د شمال مشرقي شام په کیمپونو کې د زرګونو ماشومانو خراب حالت تر ټولو زیات احساس پارونکې ستونزه ده. د ادارې په خبره د ملګرو ملتونو د شمیرې له مخه دغه تقریبا 9000 کسان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د جنگیالیو لونه او زامن دي. د دې نه انکار ممکن نه دی چې دا یو ډېره ستونزمنه مسله ده او دې ستونزې ته په کتو سره دا یو د نه حل کېدونکې ستونزې ډېره وحشیانه صحرا ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغو جنگیالو به څه کېږي چې خپل هیوادونه له دې ویرې واپس نه قبلوي چې بیا به د ترهګرو لیکو کې شامل شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ایسوسیټډ پریس په هند کې د شهریت د نوي قانون په اړه لیکنه کړې چې په کې راغلي چې کڅ هم ځنې ریاستونه دغه قانون د نه عملي کولو ویلي، خو د کیرالا ریاست د دې پر ضد عدالت ته هم تللې او دای د هند د آئین د سیکولر حیثیت ته د زیان اړولو مترادف بللې دي. د لیکنې مهم ټکی اوري. ایسوسیټډ پریس لیکي د هند کیرالا ریاست د نهې پر ورځ د شهریت قانون پر ضد عدالت ته تللې او په دې ګام سره دا لومړی ریاست شو چې د دغه قانون پر ضد عدالت ته مراجعه وکړه. ریاست په خپل خواست کې ویلي چې د شهریت نوې قانون قام تقسیمي او د هند سیکولر آئین حیثیت ته زیان اړوي. په هند کې د شهریت قانون په ټول هیواد کې احتجاجونه راپارولي چې تر اوسه پکې نږدې 30 کسان وژل شوي دي. دغه قانون د وزیر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ مرکزی حکومت جوړ کړي چې پکې له پاکستان، افغانستان او بنگلاديش ورغلو غیر مسلمانانو ته د شهریت ورکولو ویل شوي دي. ځینې خلک په دې انتقاد کوي چې د هند ګڼ وګړي پیدایشي سرټیفیکټونه او ځینې اهم اسناد نه لري او د دې قانون تر مخه به ټولو ګړو ته د خپل شناخت ثابتولو لپاره د پیدایشي اسناد ترڅنګ نور ډیر اسناد وړاندې کول لازمی شي، چې ورسره به خلک د لا ډېر ستونزو سره مخامخ شي. اجانس لیکي د هند ځنې نور ریاستونه هم وای چې دغه قانون د خپل واک لاندې سیمو کې نه عملي کوي. د مغربي بنګال اعلی وزیر مامتا بانیر جی د دغه قانون پر ضد په څو مظاهرو کې برخه اخیستي او د اپوزیشن ګوند کانګرس تر واک لاندې نور ریاستونه لکه پنجاب، راجستان او مدیا پردیش د شهریت نوی قانون د نه عملي کولو ویلي دي. همدارس د کانګرس او اتحادیانو تر واک لاندې مهاراشتر ریاست هم دغه نوی قانون رد کړی دی. اجان زیاتوي د مودي حکومت دریز لري چې د دې قانون سره هغه غیر مسلم وګړي خوندي کیږي چې په افغانستان، پاکستان او بنگلاديش کې له ظلمونو سره مخامخ وو او له دې وجې له 2015 کال مخکې هند ته کډه شوې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د تیرې ورځې په غونډه کې په صوبه کې د وړو د کمی او ګرانۍ په موضوع بحث کړی. که څه هم د اپوزیشن غړو ویل چې وړه کم او ګران دي، خو حکومت ویل چې دا خبرونه بې ځایه دي. د خوراک صوبایي وزیر اسمبلی ته وویل چې په صوبه کې د وړو د کمی په اړه د یو مصنوعي بحران پیدا کولو هڅه کیږي. تفصیل له پیښور خالد خان راکړي.
دا خیبر پختونخوا د خوراک وزیر سکلندر لودی صوبایي اسمبلی غونډې ته وویل صوبه کې د وړو د کمی هیڅ بحران نشته او دا سبا نه به ټوله صوبه کې د ضلع او تحصیل په کچه په ارزانه بیه د وړو بوجه عام اولس ته ورکول شي. دا ګل په ماخام د یو پښتنې په ځواب کې دا خوراک صوبایي وزیر کلندر لودی وویل چې ټوله صوبه کې 225 د اوړو میلیونه دي چې دا سات پکې 100 او 30 روان حالت کې دي او نور بند پراته دي. د زیات کړه چې دا پنجاب میده اوړو د پښتونخوا د سرو اوړو په نسبت ګران دي، خو په کار ده چې خلک د صوبې په میلیونو کې تیار اوړو د 10 کیلو تیل په 800 روپے واخلي.
آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ایک مصنوعی قسم کا بحران
تاسوتا پتہ دا چی دا اڑو دا کمی یو مصنوعی بحران پیدا کولو کوشش کی گی. زمون دا ٹولی صوبے ضرورت 10,000 ٹن غنم دی. 4,000 ٹن غنم مونگ دا ورځی دا حساب سرا ملون تا ورکو، خو دا دی باوجود هم خلکو تا فیده نرسی. اوس با مونگ طول صوبه که دا تحصیل او زلی پا کچا دا اوڑو بوره پا ارزان بایا خرسو او دا غبا دا زلی دا انتظامی مشرانو پا نگرانه کیوی.
جب تک گندم نہیں آتی ہم یہ اس کو جاری رکھیں گے.
خو بیا دا باجاورنا دا صوبائی اسمبلی غری سراج الدین خان چی دا پختنے پا اسمبلی کی روچ تکڑے وا اوائل باجاور کی دا اوڑو میل روان دی او دا غمیل دا باجاور دا خلق و ضرورت پورا کول شي، خو حکومت ورته خپل د غنمو کوټه نو ورکوي.
موږ چې کم سه کم موږ زیات نه شي راکول نو خپل خوراک او زمنګ د مل کې کیپسيټي مغشته چې هغه مطلب درې د 1000 نه د 2000 پورې هغه ورس کې مطلب درې چې کولای شي.
دا شان دا مومندونه د صوبای سملی غړي نثار مومند اوایل چې دا د پزل کې اوړو توړه د یو لسونه تر 200 روپے پوری ملاویږي
او بل چې کوم مونږ ته د اساس توړه د حکومت نه ملاویږي دا څنګه ملاویږي؟ ځکه چې دا زما الکو کې نه دي راغلي او نه رسی او نه ور کوي. مونږ په 200 باندې باجه کې اوړه خلو، باجه کې په 1900 باندې توړه خلو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلی ضلعو نه منتخب شوي غړو په حکومت نیوکې وکړې چې دا دوی په حلقو کې هیڅ پرمختګ کارونه نه کیږي او په کار ده چې د قبایلی سیمو په صوبه کې د زم کېدو په وخت کومې ژمنې شوې وي هغه د حکومت زر تر زره پوره کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
سباون
په پاو کم 4:00 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو
د پاکستان د ترانسپورټرانو اتحادیې د سند حکومت سره د کامیابو مذاکراتو وروسته خپل هرتال ختم کړ. ترانسپورټران د 13 ورځو راهسي په هرتال او حکومت په وړاندې خپل لس غوښتنې خودلې وي چې پکې د نورو ترڅنګ د ډرایوینګ لایسنس، د زیاتو جرمانو او د قانون مطابق د وزن لوډ کولو غوښتنې شامل وي. د سند ترانسپورټ وزیر په وینا حکومت د ترانسپورټرانو ټولې غوښتنې منلې دي او لدی وروسته ترانسپورټرانو د پاکستان دننه ټولو برخو ته د مالونو وړل راوړل شروع کړی دي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکی.
د جنوري په 13مه د سند ترانسپورټ وزیر اویس قادر شاه د پاکستان د ترانسپورټرانو اتحادیه مشرانو سره غړي خبري غونډه ته وویل ترانسپورټرانو چې له حکومت څخه مې غوښتنې لرلې نو په هغه کې ځنې خوې په فوري توګه اومنلې او په پاتو عمل درآمد روان دي. بلخو د ترانسپورټرانو د اتحادیه یو مشر شاه بهرام د سند حکومت سره شو مذاکراتو په حق له مشال ریډیو ته وویل د حکومت په وړاندې خپل لس غوښتنې خودي وي چې پکې د نورو ترڅنګ د ډرایوینګ لایسنس، د زیاتو جرمانو او قانون مطابق د وزن لوډ کولو غوختنی شامل وی.
انہوں نے ہمیں ایک چیز کی چھوٹی دی ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ کے مطالبات
حکومت منگتا یقین دہانی راکڑا چی میاش کے دننا بائی پٹول و غختنو عمل درآمد وکڑے شی. زمنگ تر ٹول لمبئی غختنا داوا چی پٹرکونو کے دے دا قانون مطابق وزن اچولے کی گی. دویم غختنا زمنگ در ڈرائیونگ لائسنس وا یعنی چکم ڈرائیوران غٹ گاڑی چلوی نو ہاگوئی تدے دا غٹو گاڑو دا چلولو لائسنس ورکڑے شی. نو منگتا یہ باور راکڑو چی موٹر وے پولیس با دا ٹیسٹ اخستو روستو ٹولو تا دا ڈرائیوری لائسنسو نو ورکوی. دینا علاوہ کراچی کې چې د ټرکونو د پارک کولو کوم ستونزې وانه هغه هم حل کړه او په پورت قاسم کې مونږ ته زیرا کړې شو. د شن حکومت چې په جرمانو کې کوم اضافه کړې و یعنی زر روپو جرمانه یې لس زره تر سوالې و نو هغه هم واپس راکم کړه. د یادونه دا چې د پاکستان د ترانسپورټرانو اتحادیه د 13 ورځې په احتجاج و او د سند حکومت له خوا یې غوښتنې منلو وروسته ترانسپورټرانو د ملک دننه د تجارتي سامان د یو نه بل ځای ته وړل راوړل شروع کړي دي.
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان حکومت غواړي چې په صوبه کې نوې ضلع جوړ کړي. حکومت د دې لپاره اړوند چارواکو ته امر کړی دی چې د ولس د ضرورت تر جاج اخیستو وروسته خپل تجویزونه وړاندې کړي. حکومتي چارواکي وایي چې د دې ګام هدف یوازې ولس ته اساني پیدا کول دي. د دوی په وینا د دې لپاره یې هر اړخ په پام کې نیولی. اوس پوښتنه دا ده چې د اپوزیشن غړي او د صوبې په حالاتو نظر لرونکي دې ته په کم نظر ګوري. بوریوال کاکړ تفصیل لري.
د بلوچستان حکومت غواړي چې د کوټي، کلا عبدالله او پشین ضلع وویشي او نوې ضلع پکې جوړې کړي. د واکمن اتحاد غړي او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي د جنوري پر 13مه مشال راډیو ته وویل چې د غوښتنې وزیر اعلی ته وړاندې کړې او هغه منلې ده. اصغر خان اڅکزي وویل چې وزیر اعلی جام کمال د جنوري پر 13مه د لوړپوړو چارواکو د غونډې مشري کولو پر مهال امر کړی چې په دې اړه د جنوري تر 23مې رپورټ وړاندې کړل شي.
کوم دیش 22 لک آبادی د کوټي سیټي او د ډیسټریکټ کوټي ده. همدارنګ ونیم لک آبادی کوم دیش د کلا عبدالله د ونیم لک آبادی دا ټیم د پښین ده. دا چې ټول سره یو ځای کې دا کوم دی 40 لک ته ځان رسي. نو موږ کم از کم کلا عبدالله باید ویزلی د چمن او د کلا عبدالله پر نامه باندې همدا چې پښین خپل پځي او سره د خانوزی په نامه یا د کاریزات په نامه یو دوه مدازي ضلع او سره چې د خلکو ته په انتظامی تور اسانتیا یو پیدا شي.
په بلوچستان کې زیاتره وخت د بلوچ او پښتون ملت پالو ترمنځ د وسایلو پر سر اختلافات اوسېدل دي. اصغر خان اڅکزي وویل چې دوی وزیر اعلی ته په ډاګه کړی دا چې که په بلوچ میشتو سیمو کې د ضرورت پر اساس نوې ضلع جوړوي نو دوی مخالفت نه کوي.
مرجان صاحب ته وویل چې چیرې ضرورت ده که په بلوچ بیلټ کې داسې ډیسټریکټ ده چې هغه ډېر پراخ ډیسټریکټ دي، هغه آبادی د دې تیر مردم شماری پرونا کی ہم مطلب وہ اصل لک لک بگ دی مز پدی ہے وہ اعتراض نہ سب بالکل حریم تقسیم.
نوموړي وویل چې دوی د ضلع د ژبي او نسل پر اساس نه بلکې د دې لپاره جوړوي چې ځایي خلکو ته په انتظامی او نور چارو کې اسانتیاوي جوړ کړي. د بلوچ ملتپال نېشنل ګوند مشر حاصل بزنجو مشال راډیو ته وویل چې دوی په صوبه کې د نویو ضلعو جوړولو مخالف دي.
بلوچستان میں نئے اضلاع کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
په بلوچستان کې د نویو ضلعو هیڅ ضرورت نشته. هر یو راځي او هڅه کوي چې د خپل انتخاباتي حلقې مطابق نوی ضلع جوړ کړي. دا وسنۍ نه بلکې پخوانی عادت دی. ځینې داسې ځایونه هم شته چې یوازې د خلکو د خوشاله کولو لپاره ورته د ضلعو حیثیت ورکړل شوی دی. د دې ټول بوج پر بجټ پرېوځي، ورسره غیر ترقیاتي بجټ زیاتیږي او د دې هیڅ ګټه نشته.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي ډاکټر فیدا بازای وای د ولس ضرورت ته په کتلو د حکومت دا ګام د سټایل وړ دی، خو طریقې سمنه ده.
د ایڈمنسټریټیو یونټس جوړونګ دا بالکل یو بنیادی ضرورت دی د بلوچستان غا، خو طریقه کار بالکل سم طریقه کار نه دی. دا یو طریقه کار مخته پکارو چې پردا باندې یو ډایلاګ سوی و. دا یو سیاسي اړخمستا، دا یو سماجی اړخمستا، دا یو اکنامیک اړخمستا. پردا باندې پکارو مختلف سټیک هولډرز راغوشتي و، دا یو ډیسکشن سوی و، دا یو خالي بیوروکریټ کار نه.
ډاکټر فیدا بازی وویل چې د بلوچستان یو لوی ستونزه ده چې د ریاست وسایل پکې تر پرمختګ زیات پر امنیت خرڅیږي، او د پوینا ترڅو چې پام پرمختګ ته نوی اوښتي تر هغه وخته مسائل نسی حل کېدای. بلوچستان په څلور دیرش ضلعو ویشل شوی، د مځکې له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د پېښور محمد حمزه خان په بریډس اوپن سکواش کې د 15 کلونو نه د کم عمر لوبغاړو ترمنځ په سیالیو کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړی، او د دې وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د هغه لوبغاړو لپاره د نقدو انعامونو میاشتنی وظیفه ورکول اعلان کړی دی، کوم چې د لوبو په نړیوالو سیالیو کې لومړی، دویم یا دریم پوزیشن ترلاسه کړي. د لوبو او سیلګرۍ صوبایي وزیر عاطف خان مشال رډیو ته وویل چې حکومت به اوس په نړیوالو لوبو کې اول، دویم او دریم نوم ګټونکو لوبغاړو ته 1500، 2000 او 10000 میاشتنی مرستې هم ورکوي. تفصیل له پېښور د غلام غوث په راپور کې ورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د هغه لوبغاړو لپاره د نقدو انعامونو او میاشتنی وظیفو ورکولو اعلان کړی دی، کوم چې په نړیوالو سیالیو کې لومړی، دویم یا دریم پوزیشن ترلاسه کړي. دغه لړکی 13 ورځ په پېښور کې په یو دستور کې د لوبو او د سیلګرۍ د وزارت لخوا د سکواش هغه دریو لوبغاړو ته انعامونه ورکړی شو، کوم چې د بریټیش اوپن سکواش په نوم په نړیوالو لوبو کې ګټه ترلاسه کړې وه. د لوبو او سیلګرۍ صوبایي وزیر عتیب خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل،
په بریټیش اوپن کې په فرست نمبر باندې ګولډ مډل یې اخیستی دی، یو بچی دی، باقی دوه تھرډ پوزیشن اخیستی دی. نو ډېر زیاته خوشاله موقعه ده، همدغه شان موږ غواړو چې بیا پاکستان په انټرنیشنل لیول باندې په سپورټس کې، په ټوریزم کې، په خو خبرو کې مخې ته راشي. ان شاء الله تعالی دی تبا 3 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 1-1 لاکھ روپے انعام نقد، او دا غینه علاوه دیتا 40 روپے، 10 روپے دیتا به منتلی وظیفه ملاویږي. دا د ټول سپورتس لپاره دی.
د 15 کلونو نه د کم عمر لوبغاړو ترمنز د سکواش په بریټیش اوپن نړیوالی سیالی کې د پېښور محمد حمزه خان په لومړی نمبر راغلی دی. هغه په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
زه انډر 15 بریټیش جونیئر چمپیون یم. زما پہلے میچ هولینڈ والا سره، دیم زما انگلینڈ والا سره، دریم اوسلورم زما مصری سره وو. او ما دی ټول شکست ورکړی دی، او زه ډیر زیات خوشاله یم، او ان شاء الله زه پاکستان نامه روشن کوم. فائنل زما انگلینڈ والا سره وو، او ان شاء الله سبق پم غوایو، سکواش پم ورسې کو، او ان شاء الله خه محنت پخپل کو.
د نور زمان په نوم د سکواش یو بل لوبغاړي مشال ریډیو ته وویل چې په نړیوالو اولمپیک لوبو کې د لومړی، دویم یا دریم نوم د ګټلو په سر د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د میاشتنۍ وظیفو سره به د لوبغاړو مالی ستونزې حل شي.
د عاطف خان ډیجی سپورت سړی شکر گزار یم چې موږ انعام راکو، اور موږ ته دا اعلان وکړو چې تاسو له میاشې 20,000، 30,000، 10,000 دا پیسې هم درکو. او دا ډېر ښه سپورټ دی موږ لپاره، ځکه چې کوم غریبان دی، علم ډېر ښه سپورټ دی چې موږ نور محنت کوو، موږ داسې نور ایوارډونه راکوي.
د لوبو او سیلګرۍ د صوبایي وزیر عتیب خان په خبره صوبایي حکومت هڅه کوي چې په پښتونخوا صوبه کې ځوانانو ته د لوبو د میدانونو د نشوالي او د لوبو په برخه کې د ځوانانو د روزلو ستونزې هم حل کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو په خپلو امن شوو سیمو کې د بیا رغونې او نورو پروژو د پلي کولو غوښتنه کوي. ځایي اوسیدونکي وایي اوس مهال یې د ولسوالۍ ګڼې سیمې د حکومت له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې او حکومت ته پکار ده چې د بیا رغونې چارې پکې پیل کړي. چارواکي بیا په یاد ولسوالۍ کې د یو شمېر پروژو د پلي کېدو خبر ورکوي. نور تفصیل له جلال آباد ته د باز محمد عابد په راپور کې ورو.
د ننګرهار خوګیانو ولسوالۍ چې ډېرې سیمې له اوږدو کلونو راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وي، اوس پکې د افغان ځواکونو او ځایي پاسون کوونکو له لورې د عملیاتو له امله زیاتې سیمې امن شوي دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت نه غواړي چې په امن شوو سیمو کې د بیا رغونې کارونه چټک او خپلو کورونو ته راستنو شوو خلکو سره د مرستې وکړي. دوتنه نور محمد او تورګل مشال رادیو ته وای.
خو وزیر ته دې ته ډیر پام لرنه حکومت وکي. مونږ د زوبل خلکو ځکه مقامي دی او مقام دی او بل یار خوانه مونږ زبل کیګو. دولت مونږ سره مرستي وکي به اوس دغه زمه ده مرسته مونږ د پیراخیلو سره وکي. د بیا رغونې په اړه کې صرف انده پلا او دغه یو څاګانی وبدي نور ته د پاغنه کړه سرک سرکونه ډیر خام دی او د سیدل غټ کام پروت دی.
خو د ننګرهار ولایتي چارواکي وای د خوګیانو ولسوالۍ په امن شو سیمو کې د بیا رغ ونی چارې په چټکۍ روانې دي. د ننګرهار د والی ویان اتاولا خوګیانی وای د رغنیزو پروژو لمخې به یې په یاد ولسوالۍ کې د ښوونځیو پلونو، استنادي دیوالونو، د اوبو کانالونو او یو شمېر نورې رغنیزې پروژې پلي شي.
خوګیانو ولسوالۍ کې کومې سیمې چې امن شوې دي هلته هڅه روانه ده چې رغنیزې چارې ترسره شي. عملاً د خوګیانو په ولسوالۍ کې تقریبا 23 ښوونځیو د جوړولو چارې روانې دي چې څو یې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي او څو نور هم تقریبا ګټې اخیستنې ته برابر دي. همداراز د پلونو، دیوالونو، پلچکونو، ویالو جوړولو، دارز د کانالونو، سربندونو بیلابیلو برخو کې چې اړتیا لیدل کېږي رغنیز چارې تر سره کېږي.
د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ سربیره د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ وروسته له هغې د افغان ځواکونو په ولکه کې راغلي چې کابو یوه میاشت وړاندې حکومت په دې ولایت کې د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو ته غوږی د باز محمد عابد راپور مو واوریدو. د خبرونې اخري شیبو ته رسیدلی او احمد شاه زمیم سټوډیو ته راغلی د خبرونو لنډیز دی ورو.
د پخوانی فاټه خاصدار او لویز واکولی ترڅو چې د پولیس برابر حیثیت نه وي ورکل سوی تر هغه به د پولیس ډیوټي نه کوي. دوی دا پریکړه پرون د خیبر ضلع په جمرود جرګه حال کې په یو غونډه کې وکړه. پېښور های کورټ پرون حکومت ته د جنوري 23 پورې وخت ورکړ چې د بشري حقوقو غیب کړ سوی فعال ادریس خټک پیدا کړي. ادریس خټک د بشري حقوقو نړیوالو ادارو سره پر بیلابیلو پروژو کار کړی وو او نوموړی د نومبر پر 13 مل استانبول نوښار ته پر لار د صوابي شاوخوا غیب کړ سوی دی. د پاکستان ترانسپورټانو اتحادیه له سند صوبای حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته خپل هړتال پای ته رسولې دي. پرون د سند ترانسپورټ وزیر اویس قادر شاه د پاکستان ترانسپورټانو اتحادیه له مشرانو سره غړي خبرې غونټول. ترانسپورټان چې د کوم مشکلاتو له وجې پر هړتال ول نو حکومت یې په هغو کې ځینې په سمدستي توګه حل کړي او پر پاتو هغو هم کار روان دي. د پاکستان تنظیم لاندې کشمیر کې په تیر یو شواروس کې د واورو کمرونو راپریوتو له کبله لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ورک دي. پاکستان چارواکو نن ویلي چې زیات کلیوال اوسم په نیلم وادي کې د واورو کمرونو سر کړی دي. په داورسي کې پاکستان او ګاونډي هیواد افغانستان کې سخت واورو او بارانونو تر 30 زیات کسان وژل دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني په هیواد کې تر سخت مظاهرو وروسته د یو اوکراني مسافرونکو الوتکې راغورځولو لپاره د یو ځانګړي عدالت جوړولو غږ کړی دي. د الوتکه د ایران هوایي دفاعي ځواک د جنوري پر 8 وویشتل چې د 12 اوکراینیانو او 13 افغانانو په ګډون 1600 کسان پکې ووژل شول. روحاني نن په ټلویزیون وینا کې وویل چې د دې نه بخښل کېدونکو تیروتنې لپاره باید مسؤل کسان هرومرو سزا شي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي کده لیبیا زورواکي خلیفہ هفتار زواکونو په دې هیواد کې د نړیوالو لخوا پر پیژندسي حکومت بریدونو ته دوام ورکړ نو ترکیه چمتو ده چې هغه ته درس ورکړي. اردوغان د ټلویزیوني وینا پر مهال د اختر تر هغه وروسته ورکړ کله چې جنرال هفتار او په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د پیژندسي ملي تړون حکومت مشر فایز السراج د څو میاشت راهیسې د روان جنگ پر اوربند له لاسه کولو پرته د ماسکو څخه ولاړ.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو او له همدې سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو ویاند احمد شاه اعظمي او تخنیکی ملګری اکرام مسکنیار ته اجازه ورکړي. سبا سهار 9 بجې به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. لدی ورسته په همدې سپور ډیو رادیو اوریدلې شي. هر چیرې چې خاد او آباد اوسئ.